افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمن دوستانو، زما اجملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو چې په ترڅ کې اوري د بشري حقوقو فعال ډلې د افغانستان په قانونو کې د کارګرانو حالت سخت اندېښنې وړ بللې دي. همدارنګه مولدې هم خبرو چې د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په دوه جلا رپورټونو کې د بهرنیو چارو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې لښته اداري فساد څخه پرده پورته کړې. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ اختلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه پکې 10,000 وسلوال وشل شوي. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې له بندي سره ناوړه چلند شوی. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه صافی ناورو.
تمدد چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه تمدید شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو په پارک پالیس میلمستون باندې د حملې دوه طرح کوونکي نیولي، او په غور کې د بختر بانک د څنګ مسول د پولیسو د پیسو د غلا په تور ونیول شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار په پارک پلس میلمستون باندې د حملې دوه طرح کوونکي نیولې دي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی وایي چې دا دوه تنه نیول شوي کسان د حقانی شبکې غړي دي او له میدان وردګ او کابل ښار څخه نیول شوي دي.
دو کسان ته دی اړه مونیول چاول غلام عزیز نومیږي چې د صلاح الدین په مستعار نوم مشهور و، او دویم عبدالوکی. دوی ټول خپل آمدګي د حقانی ترادر ډلې یو تر قمندان قاري عبدالله په چانس په نوم مشهور د پېښور کې دوی رهبري لاندې جوړه کړې.
نږدې درې اونۍ مخکې یو شمېر وسلوالو کسانو د کابل په پارک پلس میلمستون باندې حمله وکړه او د بهرنیو اتباعو په ګډون 14 تنه یې وژل. د بلخ په مرکز بلخومری کې د ملي امنیت د بخوانی مشر امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبس ډلې لسګونو غړیو نن له پاکستان سره د استخباراتي هوکړه لیک په اکثر عمل کې مظاهره وکړه. په بغلان کې د روان د سبس د دفتر مسؤول آرش رستین ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره دا ډول هوکړه لیک به افغان حکومت له سقوط سره مخ کړي. تر دې وړاندې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د دلیل پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف د تفاهم لیک سره مخالفت څرګند کړي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان ورسره ژمنه کړې چې د کډوالۍ د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو نیټه تمدید کړي. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان مثبت قناعت ترلاسه کړي او ورته ویلي چې د رستنیدنې د یوې طرحې په وړاندې کولو سره به د دغو مهاجرینو موده تمدید شي. په پاکستان کې افغان کډوال اوس د روان 2015 سم کال تر پای د اوسېدو اسناد لري. او په غور کې د بختر بانک د څنګ یو مسول د پولیس د پیسو د غلا په تور د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو. د غور د استیناف سرنولي رئیس ګل احمد حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د دې بانک رئیس زبیح الله غوښتل چې 1,30,000 امریکایي ډالر او 15 میلیون افغانۍ د څو نورو کسانو په مرسته بهر ته انتقال کړي. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له جناقه الکوزی اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه په 3 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. بلینکن په پاریس کې د ایتلاف د متحدانو په غونډه کې له ګډون وروسته نن د فرانسې راډیو سره مرکه کې ویل د داعش پر ضد جګړه کې زیات پرمختګ شوی، خو دا ډله لا هم غښتلې ده او د نوښتونو توان لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویل موږ د عملیاتو په پیل کې ویلي وو چې دا به وخت نیسي. موږ ورته 3 کلن پلان جوړ کړی او تر اوسه یې 9 میاشتې تیرې شوي. د سه شنبې په ورځ امریکا او د ایتلاف نورو شلو هیوادونو د پاریس غونډه کې له اسلامي دولت ډلې څخه د سیمو د بیرته نیولو لپاره د عراق د پلان ملاتړ وکړ. له دې مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ایتلاف تورن کړی و چې د وسلوالو د ځپلو په کار کې لازم مرسته نه کوي. په ګوانتانامو زندان کې د القاعده شبکې د یو بندي مدافع وکیلان ادعا کوي چې له بندي سره ناوړه چلند شوی او په نورو ځورونو سربیره د درې ورځو لپاره د لرګیو له پایو نه ځوړند شوی او نږدې یو کال په تیاره کې ساتل شوی. امریکایي چارواکي وایي پاکستانی تبعه مجید خان چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 مترو وروسته حملو له تنظیمونکي خالد شیخ محمد سره کار کاوه خپل وکیلانو ته ویلي په زندان کې ورباندې جنسي تیری هم شوی. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی ای ای وای خان په زندان کې د نخوړو اعتصاب کړی و او په زور ورباندې د مقعد له لارې خواړه ترجیح شوي و. د امریکا د متحده ایالاتو د باستون ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. دا سړی د باستون ښار په روز لینډل ګاونډ کې له یو درملتون بهر ووژل شو. پولیسو دا سړی شپږویشت کلن اسامه رحیم معرفي کړی او وایي کله چې یو پولیسو د فدرال استخباراتي ادارې یو مامور نوموړي ته ورنږدې شول په هغوی د یو غټ چاقو حمله وکړه. پولیسو ویلي رحیم پیژندل شوی مشکوک و او امنیتي کسانو ته یې ګواښونه کول. په عین حال کې د وژل شوي اسامه رحیم ورور امام ابراهیم رحیم په فیسبوک کې ویلي ورور کار ته د تلو پر مهال بس ته ولاړ و چې د شا لخوا ورباندې پولیسو ډزې وکړې. امام ابراهیم رحیم چې په سان فرانسیسکو ښار کې دینی عالم او مشر دی دی هم ویلي ورور یې له خپل پلار سره په ټلیفون کې خبرې کولې چې پولیسو وواژه. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي د حکومت تر واک لاندې سیمه کې د وسلوالو بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې دوه تنه ملکیان وژل شوي. په لوهانسک سیمه کې د اوکراین د حکومت مشر هنادی موسکال وایي دوه زاړه کسان چې خاوند او میرمن ول نن سهار هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ موټر د هاوان په ګولۍ ولګېد. موسکال وایي دا پیښه د جنګ له جبهې څخه شل کیلومتره لرې شوې. په دونسک سیمه کې بلتون غوښتونکو یاغیانو ویلي په یناکیف ښار کې د توپ د ګولۍ د لګېدو له امله یو ملکي سړی وژل شوی او یو بل ټپي ده. په دې حمله کې شل کورونه زیانمن شوي دي. د اوکراین په شخړو کې د 2014 کال اپریل میاشتې راهیسې 6400 کسان وژل شوي. او د نړیوالو پولیسو ادارې یا انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې په اساس شپږ کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل. انټرپول نن اعلان وکړ چې د فیفا د اجرایي شورا د پخوانیو دوه غړو او څلورو اجرایي رئیسانو لپاره د درغلیو دسیسو او فساد په ګډون تورونو له امله خبرداری صادر کړی. په دې کسانو کې د فیفا پخوانی مرستیال رئیس جاک وارنر چې د ترینادات تبه ده او د اجرایي کمیټې پخوانی رئیس نیکولاس لیوز چې د پراګوای ده هم شامل دي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس سیپ بلاتر پرون د اداري فساد د ادعاو له امله استعفا وکړه. د سویس پولیسو د می په ویشتمه د فیفا وتنه چارواکي د امریکا په غوښتنې د اداري فساد په تور نیولي وه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګرید په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 14. په کندهار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 16، ټیټه 21. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 25. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 18. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې اسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 22. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 18. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 10. او په بامیان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 15 اټکل شوی ده.
دوستانو نجیبه زمان وا چې د هوا د حالاتو اټکل درواورو. تر اوسه پورې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې دا موضوعات او رپورټونه لرو. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په دوه جلا رپورټونو کې د بهرنیو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې لښتې اداري فساد نه پرده پورته کړې. د دې کمیټې یو غړي نن وویل
شاوخوا 12 کسان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملي شورا د اوسنیو او پخوانیو وکیلانو خپلوان دي چې کار کوي.
په دې اړه ریپورت لرو. همدارنګه مو د بلخ د والي له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصلح کولو ملاتړ کوي چې د حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې پوره نه کړای شي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر ژمنه کړې چې د کورنیو بې ځایه شوو په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لارې بمومي. د بشري حقونو فعالې ډلې د افغانستان په قانونو کې د کارګرانو حالت سخت د اندېښنې وړ بولي. دا او د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه اوري. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکا د سې شنبې په ورځ ومنله چې د دوی یو استازي په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو سره خبرې کړي. همدارنګه په پاریس کې پرون هڅه کېده چې په یو کانفرنس کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د عراقیانو ګډ دریځ څرګند شي، خو د دې نښې په زغرده لیدل کېدي چې توکمیزو او مذهبي اختلافونو دا مبارزه تر اغېز لاندې کړې ده. دا بشری حقوقو ځانګړی پروګرام او مخکخه خزي هم په دې یو سات کې اوریدل شي. د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې په دوو جلا ریپورټونو کې د بهرنیو چارو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو کې لښته اداري فساد نه پرده پورته کړي. د دې کمیټې غړو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل په دې ریپورټونو کې په یادو وزارتونو کې د کسانو د استخدامولو پروسه څېړلې. دوی وایي په دواړو وزارتونو کې پراخ فساد موجود دی. ویلي دي چې یوازې د کار، ټولنیز او شهیدانو او معلولینو د چار وزارت کې هر کال 530 میلیون ډالر پوری هایفومیل شوی. مرزی احمد زین نور تفصیل راکړي.
د اداري فساد پر وړاندې د سرنې او ارزونې ګډې کمیټې دا ځل د بهرنیو چارو او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو د استخدام پروسه څېړلې او وایي چې د دواړو وزارتونو په دې برخه کې اداري فساد موجود دی. دغې کمیټې د چهارشنبې په ورځ د دو جلا راپورونو په خپرولو سره په کابل کې وویل چې د استخدام په پروسه کې حکومتي چارواکي او د ملي شورا غړي نفوذ لري او خپل کسان په دندو ګماري. د اداري فساد پر وړاندې د سرنې او ارزونې د ګډې کمیټې اجرایه رئیس راشد بهروز وایي قومي مسایلو او مداخلو د استخدام پروسې ته زیان رسولی دی.
شاوخوا 12 کسان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ملي شورا د اوسنیو او پخوانیو وکیلانو خپلوان دي چې کار کوي. دې ته ورته څلور تنه نور چې د پخوانیو وکیلانو ورونه یا خوندې دي هم کار کوي. همدارنګه اووه تنه نور هم د اوسنیو او پخوانیو چارواکو کسان په دغه وزارت کې دي. دغه ټول کسان په کلیدي پوستونو کې کار کوي.
ښاغلی راشد ویل چې 4,650 ډیپلوماټیک پاسپورتونه په غیر قانوني ډول هغو کسانو ته چې په شرایطو برابر نه دي صدر شوي چې د نوموړي په خبره له دغو پاسپورتونو څخه د شخصي مقصدونو لپاره استفاده کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د اداري اصلاحاتو کمیسیون هم په بهرنیو چارو وزارت کې د مقرریو له پروسې شکایت لري. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د یاد وزارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د سرنې او ارزونې کمیټې نه یوازې په بهرنیو چارو وزارت کې د حکومتي چارواکو او د ملي شورا د غړیو له نفوذه پرده پورته کړه، بلکې د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو په وزارت کې هم د میلیونونو ډالرو د ځای کېدو په اړه ریپورټ خپور کړ. د دې کمیټې رئیس یمات رابیو ویل چې په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې وی مافیایي ډلې یاد وزارت له ستونزو سره مخ کړی دی. ښاغلی ترابیو ویل چې د دوی د موندنو له مخې هر کال په دې وزارت کې له 530 میلیونو ډالرو پورې پیسې شخصي جیبونو ته ځي. نوموړي زیاته کړه چې د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ د ماشینو پروسه پیچلې ده او د بډو اخیستو ته یې زمینه برابره کړې. په عین حال کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت په دغه وزارت کې دا ډول اندېښنې تاییدوي، خو وایي د پیسو د ضایع کېدو په اړه خبرې بې اساسه دي. د دغه وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
بېله شک اندېښنې موجودې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د دې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې پیل شوې. دا مهال د وزیر صاحب د سل لومړیو کاري ورځو په پروګرام کې دا هم ده چې یوه کمیټه جوړه کړي چې غړي به یې د وزارت له چوکاټ څخه بهر وي. دوی به په مالي برخه کې چې اندېښنې موجودې دي څېړنه کوي.
دا لومړی ځل نه دی چې په بېلابېلو وزارتونو کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکول کیږي، بلکې له دې څخه وړاندې هم ورته راپورونه خپره شوي دي. د چارو کتونکي وایي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د استخدامولو په پروسه کې حکومت باید جدي پروګرامونه په نظر کې ولري، سو د فساد ریښه په ټولو دولتي ادارو کې له منځه لاړ شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بشری حقوقو ډلې په افغانستان کې د هغه کارګرو وضعیت سخت اندېښنې وړ بولي چې په کانونو کې کار کوي. په افغانستان کې ډېر کانونه په فني توګه نه راسپړل کېږي او د کارګرو لپاره د خوندیتوب هغه معیارونه په پام کې نه نیول کېږي چې په نړیواله سطحه باید د کان کیندونکو لپاره وکارول شي. له کابله پرې د صفي الله ستانکزي راستولی رپورټ اورو.
د بشری حقونو د دفاع او تحقیق ډلوي د افغانستان په قانونو کې کارګران په داسې یو حالت کې دي چې که جدي پاملرنه ورته ونه شي یو لوی ناورین رامنځته کیږي. دې ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په قانونو کې هیڅ ډول قانون او معیار نه مراعت کیږي او کارګران په ډیر بد وضعیت کې کار کوي. د دې ډلې رئیس عطاالله خان د چهارشنبې په ورځ خبر اعلانو ته وویل چې د کانونو په برخه کې ظرفیت نه دی موجود او د کارګرانو ژوند ته هیڅ پام نه کیږي.
زمونږ تحقیقاتي ټیم تقریبا څلورو ولایتو ته لاړ او هلته یې شپږ معدنه وڅېړل. تقریبا شپږ سوه کسانو سره یې مصاحبې وکړې. موږ ته دا په ډاګه شوه چې په معدن کې کار کوونکي په ډېر خراب وضعیتو شرایطو کې کار کوي، حتی د هغوی لباس، حتی د هغوی سره اسباب وسایل نشته، ظرفیتونه ډېر ضعیف دي. مهمه موضوع د اطفالو وه چې په معدن کې موږ وکتل چې کم سنه ماشومان دي کار کوي.
ښاغلي عطاالله زیاته کړه که څه هم د دوی تحقیقات په رسمي قانونو کې ترسره شوي، خو چارواکي باید د ټولو کارګرانو د ژوند او ظرفیتونو د جوړولو او د قانوني استخراج برخو ته ډېره پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د دفاع او تحقیق ډله په داسې حال کې په قانونو کې د کارګرانو په ژوند اندېښنه ښکاره کوي چې څو واره په قانونو کې د چاودنو او د قانونو د رالوېدو په پیښو کې ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي. د دغو مرګ ژوبلو د یوې تازه بېلګې په توګه شاوخوا لس ورځې مخکې د سمنګان په شباشک کان کې د ګازو د خپرېدو له امله د پنځو کارګرانو مړینه یادولی شو. اخوا د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وایي د کانونو په برخه کې په خاصه توګه د قراردادونو لپاره ظرفیت نه دی موجود او نورې زیاتې ستونزې هم په ځای پاتې دي. داود شاه سبا د چهارشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې وویل چې هڅه کوي د قراردادونو په اصلاح سره تخنیکي ستونزې هوارې کړي او ورسره د کارګرانو ژوند هم ښه شي.
قراردادهای معدن قراردادهای بسیار پیچیده است د دنیا.
د کانونو قراردادونه په ټوله نړۍ کې ډېر پیچلي وي. زه واقعا تاسو ته وایم چې ظرفیت نه لرو. د کانونو په برخه کې باید هیڅ څه پټ نه وي. ټول افغانان باید پرې خبر وي. موږ به اصلاحات له وړو کانونو پیلوو. که تېروتنې هم وکړو په وړو کانونو کې به وي. د افغانستان څو نسله به یې رنځ نه وړي. دا په ټولو کانونو کې یوه قاعده ده. کله چې قرارداد کوئ په دې معنا نه ده چې ټولې پیسې به ترلاسه کوئ. تر ټولو لومړی به د امکاناتو مطالعې ترسره کوئ. ښاغلي سبا همداراز ویل چې تر دې پخوا د کانونو په ډېرو قراردادونو کې د کان چاپېریال او ټولنیز پرمختګ ته پام نه دی شوی، خو له دې وروسته به پام کې نیول کېږي. کارپوهان هم ټینګار کوي چې د افغانستان کانونه دغه هېواد لویه شتمني جوړوي او د کارګرانو د ژوند په ښه کولو سره به اقتصادي ستونزې له منځه ولاړې شي او هم به د اقتصاد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو د چارو وزیر ویلی دی چې د هیواد دننه د بیزای شو او همدارنګه د هیواد بهر افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به هڅې وکړي. نوموړي چې نن د خپلو راتلونکو سلو ورځو پلان تشریح کوه په دې اړه یې څرګندونې کړي. له کابل پرې نور تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د هیواد دننه کورني او په بهر کې میش افغان کډوال د خپلو ستونزو ژر تر ژره حل غواړي، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د کار لومړۍ سل ورځې به تر ډیره په سرویګانو تیرې شي. سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبې په ورځ د خپلو سلو کاري ورځو پلان له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د کډوالو د ستونزو د اساسي حل لپاره به منظمې ناستې او پریکړې وکړي. نوموړي وویل چې په دې برخه کې د ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ رول مهم دی. نوموړی وایي د کورنیو بېځایه شو په اړه دقیق ارقام نشته او د دې کار لپاره به په ټول هیواد کې یوه سروې وکړي چې د کډوالو شمیر او ستونزې مشخص کړي.
ضرورت داره که ما یک طرز عمل
د دې اړتیا ده چې موږ یو کاری طرز عمل ولرو او په دې ورځو کې موږ په هغه کار کوو. د دې طرز عمل تر جوړېدو به موږ د کډوالو د عالي کمیسون غونډه ولرو چې انشاءالله د کډوالو د هغو د بیرته راتګ او د بې ځایه کېدو د مخنیوي لپاره به پروګرامونه د حکومت د غټو سیاستونو په نظر کې نیولو سره وکولای شي چې اغېزناک کارونه ترسره کړي.
نوموړی وایي په سلو ورځو کې به د وزارت د ستراتیژیک پلان کار وروستۍ کړي، د وزارت د کارکوونکو کارونه به ارزیابي کړي او په اروپایي هیوادونو کې د میش افغان کډوالو ستونزو به د هغو هیوادونو چارواکو تر غوږو ور ورسوي. ښاغلی بلخي وایي د پاکستان او ایران سره یې د کډوالو په برخه کې ګټورې ناستې کړي او خپلو دې هڅو ته به دوام ورکړي چې په دې هیوادونو کې د افغانانو حقونه خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوي افغان حکومت ټول وزیران مکلف کړي چې د سلو ورځو پلان له خلکو سره شریک او بیا خلکو ته د ارزونې حق ورکړي. افغان ولسمشر د وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح د پیل په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې په هرو 25 ورځو کې دا موضوعات تعقیب او حکومت ته نمرې ورکړي. بلخوا د ولسي جرګې د کډوالو او رستنیدونکو کمیسیون غړي پروین دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دې وزارت تر ډېره وروستي او غټ کارونه په پیل کې نیولي.
دا ثنا دی وزیر تعهد کوي چې زه دا کارونه کوم، په دې باندې ستونزې نه لیږي. په دې چې دا تیر له ستور له کاله کېږي، دا ستونزې او مشکلات شته. په لومړۍ سلو ورځو کې زما په نظر دلته په خپل کور کې حداقل امکانات باید د مهاجرو لپاره جوړ کړی وای. دوی ته یې حداقل د مځکې هر ولایت کې یو شرط یا یو پروژه یې ورته لاسلاندې نیولې وای.
نوموړي وایي ژمنې او سروېګانې تر ډېره وخت ضایع کوونکي وي او خلک یې نتیجه ژر نه ویني. له دې سره په کور دننه او له ګاونډیو هېوادونو وطن ته راتلونکي کډوال هم وایي چې په سختو ګرمیو او بې سرپنایۍ کې ژوند تېروي چې د ژوند ډېر لومړني مواد ورته په اسانه نه رسېږي. دوی وایي حکومت باید لومړی په کور دننه د دوی غم وخوري او بیا په اوږدمهال کې په پلانونو او ستراتیژیو جوړولو وخت تیر کړي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې ښه دا ده هر څه بنسټیز پیل شي او په راتلونکو سلو نورو ورځو کې هغه څه ته کار وشي چې خلک یې سر له اوسه د کېدو غوښتنه مطرح کوي.
دوستانو اوس هم یو بل رپورټ اخلو. د بلخ سرپرست والی وایي یوازې په هغه صورت کې د پخوانیو مجاهدینو د مصالح کولو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو نیمګړتیاوې پوره نه کړي. اته محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله پلوي کوله، اوس د حکومت دواړو مشرانو ته د انتقاد ګوته نیسي او وایي چې دوی په خپل منځ کې صداقت نه لري. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د حکومت پر مشرتابه انتقاد کوي او وایي چې مشران په خپل منځ کې صداقت نه لري او کارونه یې نمایشي دي. عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کاوه، ریوټرز خبري آژانس ته وویل
مشکلات عمده کې باید حل شوه کې نشده.
مهمه ستونزې چې باید حل شي خو حل شوي نه دي، د ملي یووالي په حکومت پورې تړلې دي. نه غواړم چې د ولسمشر یا اجرایي رئیس نوم یاد کړم. ستونزې په مشرتابه پورې اړه لري او څرګنده ده چې واک د چا دی. دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې صادقانه کار نه دی کړی. ټول کارونه متاسفانه نمایشي دي. دوی ته پکار ده چې د نمایشي کارونو په ځای په ورورګرلوۍ، دوستۍ او رښتینولۍ کې له یو بل سره همکاري وکوي او په خپلو ژمنو کې صداقت ولري. د بلخ سرپرست والي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د دغه ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې چکۍ موسسې 9 افغان کارکوونکي ووژل شول. د بلخ په ګاونډي کندوز ولایت کې له سپاندې یوې میاشتې راهیسې افغان امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په وروستیو کې ځایي چارواکو د خپلو وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پخوانیو مجاهدینو او ملیشو ته مخه کړې ده. په کندوز کې په وسلو د ملیشو سنبالولو ځینې خلک اندېښمن کړي او دا ویره پیدا کړې ده چې بیا به پر سیمو خپل سري وسلوال واکمن شي. ویل کیږي چې په حکومت کې ځینې پخوانی مقتدر قمندانان د ملیشو د مسلح کولو ملاتړ کوي، خو عطا محمد نور وایي یوازې په هغه صورت کې د ملیشو د ګمارلو ملاتړ کوي چې حکومت د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې خپلې ستونزې حل نه کړي.
ما طرفدار یم چې قوای مسلح افغانستان حمایت شوه.
زه د دې طرفدار یم چې د افغانستان د وسلوالو قواو ملاتړ وشي، په وسلو سنبال شي، تکمیل شي، که مجاهدینو ته اړتیا وي د اردو او د افغانستان د وسلوال ځواک چوکاټ ته دې راشي. دا تر دې ښه ده چې موږ له قانوني چوکاټونو بهر جوړښتونو ته مراجعه وکړو او نوي شیان رامنځته کړو. زه د دې خبرې پلوی نه یم، خو که حکومت ضعف ولري او داسې کار هم نشي کولی، زموږ خلک وژل کیږي، ناامني زیاتیږي. لکه څرنګه چې جګړه انتقال شوه شمال ته راغله، که توجه نه کېده بیا د ولس د راټولېدو او د مجاهدینو د پاڅون ملاتړ کوم. عطا محمد نور د ناامنۍ د زیاتېدو یو علت د دفاع وزیر نشوالی بولي او د دغه وزارت لپاره د معصوم ستانکزي نومونه نامناسبه بولي. معصوم ستانکزی له نوموونی وروسته د دفاع وزارت د سرپرست په توګه کار پیل کړی دی. ښاغلی عطا وایي چې معصوم ستانکزی پوځي صلاحیت نه لري او نه یې د سولې په شورا کې کومه بریا درلودلې ده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې په سلګونو کسانو په برما کې پر مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو خلاف مظاهره وکړه او له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو یې غوښتل چې په برما کې د پرتو مسلمانانو د ځورونې مخه ونیسي. د دې مظاهرې په اړه زموږ خبریال روحلان وری رپورټ راکوي چې د مظاهره چیانو په نارو پیلېږي.
مظاهره د ماسپخین په دریو بجو د دم کلی لوی جماعت پیل شو. د اسداباد په خار کې لګرزیدو وروسته د شهیدانو په چوکې د ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیار لاریون کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل دوی چې په برمایي مسلمانانو د هغه هیواد د حکومت ظلمونه ګوري چې څوک ژوندي په اور سوځول کېږي، څوک په تورو ټوټه ټوټه کېږي او یا هم ژوندي خاورو لاندې کېږي، خو د اسلامي نړۍ مشران یې په چوپه خوله سیل کوي چې دا کار هیڅ با احساسه مسلمان ته د منلو نه دی.
او د کونړ با غیرته با شهامت ځوانانو ټولو لسو په دې خاطر مظاهره وکړه چې د برما په مسلمانانو دغه ظلم ختم شي.
هغه د بشر حقوقو له نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو او نورو مشرانو وغوښتل چې باید په برما کې د مسلمانانو وژنې او ځورونې ته د پای ټکی کېږدي
او په بشر حقوق باندې دا غږ دی لاړ شي د برما دغه خلکو غم دی وکړي او د ملل متحد نه مو غوښتل چې په دغه ظلمونو د غور وکړي او د دغه مسلمانانو د پوره توجه ورته وکړي. په شرطه د برما په دغه مسلمانانو ظلمونه دوام وکړي د کونړ ځوانان ټول باغیرته با شهامت اولس د دې اراده کړې ده چې موږ بخپل لارینو ته دوام ورکړو.
قاری یاسین ازادي راډیو ته وویل کوم کسانو او ډلو چې په اسلامي هیوادونو کې د مسلمانانو په خلاف ټوپک راخسته او خپل ورونه وژني ورته پکار دي چې د خپل وسلو مخه برما او فلسطین ته واړوي او هلته مسلمانان د نورو لظلمونو وشغوري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال راحل شریف وایي چې پاکستان په هیڅ هیواد کې نیابتي جګړه نه ده کړې او نه به کوم هیواد ته اجازه ورکړي چې د پاکستان پر ضد نیابتي جګړه وکړي. نوموړي همداراس په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کامیاب بللې او دایې کړې چې اوس په د پاکستان خاري سیمو کې ترهګر په نښه کړي. تفصیل پیښور زموږ د خبریال ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستانی پوز لوی درسیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان په نورو هیوادونو کې د نیابتي جګړې خلاف دی او نورو هیوادونو ته هم اجازه نه ورکوي چې په پاکستان کې نیابتي جګړه پر مخ بوزي. نوموړی همداراز وایي زموږ دښمنان غواړي چې په پاکستان کې د تروریستانو په مرسته جګړې ته هوا ورکړي او دا هیواد بې ثبات کړي، خو د تروریزم د مخنیوي او ځپلو لپاره زموږ حوصلې غښتلي دي. د پاکستانی پوز بیان جنرال اسم بجوا د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې جنرال شریف دا سرګندونې په یو پوځي پوهنتون نېشنل ډیفنس یونیورسټۍ کې د وینا پر مهال کړي. د پاکستانی پوز لوی درستیز نورو هیوادونو ته په پاکستان کې د نیابتي جګړې د اجازې نه ورکولو په اړه دا سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د هندوستان د دفاع وزیر تېره اونۍ ویلي وو چې هیواد یې اړ دی چې د تروریزم د مخنیوي او ځپلو لپاره تروریستان وکاروي. له بلې خوا د پاکستان حکومت د هند د دفاع وزیر پر دغو سرګندونو اندېښنه وښود او تورې ولګاوه چې په پاکستان کې په وروستیو تروریستي پېښو کې د هندوستان د استخباراتي ادارې لاس دی. په عین حال کې د پاکستانی پوځ لوی درستیز د روان کال د اپریل پر 14 نیټه د بلوچستان ایالت په مرکز کوئټه کې ګواښ کړی و چې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي ادارې دی په بلوچستان کې لاسوهنې لاس واخلي. جنرال شریف همداراز افغان پولیس ته سیرما په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو ډاډ ښودلی او ادعا یې کړې چې په دغو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې پراخې بریاوې ترلاسه کړې دي. د هغه په خبره په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د ضربیاضب په نامه پوځي عملیات بریالي شوي او اوس دغو تروریستان د نښه کولو وار دی چې د پاکستان په خاري سیمو کې پټ دي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو تروریستانو پر ضد پوځي عملیات کامیاب اعلان کړي چې په دغو سیمو کې لا هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوام لري چې هر ځل پکې ګڼ شمېر ترهګر وژل کیږي. د شمالي وزیرستان قبایلی سیمه د القاعده او حقانی د وسلوالو تر څنګ د افغان او پاکستانی طالبانو او همدارس د ازبک جنگیالیو تر ټولو پیاوړی مرکز انګیرل کېده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پکې د تیر میلادي کال له جون راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. که څه هم د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې په شمالي وزیرستان کې تر 2000 زیات کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نتورک یې له منځه وړی او د دې سیمې اتیا سلنه برخه یې له ترهګرو پاکه کړې. خو د پاکستان د دفاع او پوځي چارو کارپوهان بیا وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو بریالیتوب هغه مهال څرګند شي چې عملیات پای ته ورسیږي او له سیمې څخه بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
دوستانو بلخوا وزیرستان ته څیرمه د خوست ولایت چارواکي وایي دوی به نن د هغه بهرنیو وسلوالو شاوخوا دیرش مړي د سره صلیب ځایي دفتر ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي. په دې اړه رپورټ وروسته خپرو. خو اوس 4:30 بجې شوې. جانقه الکوزه په سټوډیو کې دی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
په غور ولایت کې د باختر بانک د څنګه یو مسول د پیسو د غلا په تور د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. د غور د استیناف څارنوالۍ رئیس ګل احمد حیدري ازادي راډیو ته وویل د دې بانک رئیس ذبیح الله غوښتل چې 140,000 امریکایي ډالر او 25 میلیونه افغانۍ د څو نورو کسانو په مرسته بهر ته انتقال کړي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د روږدو یا معتادو کسانو په درملنه کې په سلو کې 11 زیاتوالی راغلی. دا خبره د دې وزارت وزیر سلامت عظیمی نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په بلخ ولایت کې د یوې مرستندویه موسسې د نهو تنو کارکوونکو وژنه په کلکه وغندله. د امریکا سفارت وایي د پیپل ان نید موسسه د افغانستان لرې پرتو سیمو کې افغانانو ته خدمت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن ویل له کومې ورځې چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړي، تر اوسه په 3 میاشتو کې 10,000 وسلوال وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د باستون ښار پولیسو پرون هغه سړی په ډزو وواژه چې د تروریزم ضد قضیه کې تر څار لاندې و. د اوکراین پوځ وایي بلتون غوښتونکي وسلوال هڅه کوي چې د یاغانو تر واک لاندې دونسک ښار کې د ټانکونو، هوانونو او پولیس ځواکونو په ملتیا د حکومتي ځواکونو د سنګرونو پر لور پر مخ لاړ شي. او د نړیوالو پولیسو ادارې یا انټرپول د امریکایي چارواکو د غوښتنې پر اساس شپږ کسان د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا په تړاو د غوښتل شوو کسانو په لیست کې داخل کړل.
اوس هم د کابل سټوډیو ته ځو. له هغه ځایه څو سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سلام پوړن کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د کرکټ د انټر کانټینټل جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان ملي ټیم د سکاټلند له ملي ټیم سره د لوبي ډګر ته وځي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو پر اساس ټاکل شوی و چې د افغانستان او سکاټلند سیالۍ ته ضرورت ترسره شوی وای، خو د ډیرو ورښتون له کبله یاد سیالۍ نن ورځ ته وځنډېده. د دې شورا د معلوماتو له مخې دغه شل اوره سیالۍ به چې په سکاټلند کې ترسره کیږي 4 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر وایي چې د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د له منځه وړلو په هدف یو کمیسیون جوړوي. فهیم هاشمی دا خبرې نن د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د حل په اړه یو کنفرانس کې وکړې. په دې کنفرانس کې د بیلابیلو ولایتونو څخه ښځینه ورزشکارانو ګډون کړی و او خپلې ستونزې یې له اړوندو مسؤلینو سره شریک کړې. له ښځینه سربیره نارینه ورزشکاران هم کله ناکله د ستونزو څخه شکایت کوي. وروسته خبر دا چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیف فلټر وایت د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایی راپورته شوې له ریاسته استعفا کوي. فلټر پرون په زوریخ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو فوق العاده کنګره به هر څومره چې ژر کېدلی شي راوبلل شي چې د ده پر ځای دې څوکۍ ته بل شخص وټاکي. فلټر چې 18 کاله یې د فیفا د مشر په توګه دنده مخته وړې دغه راز وویل که څه هم دی په دې وروستیو کې د یوې بلې 4 کلنې دورې لپاره غوره شوی و، خو د دې فدراسیون د ټولو غړو له ملاتړه نه و برخمن. دغه اعلان 2 ورځې وروسته له هغه کېږي چې 90 کلن فلټر د 4 کلنې دورې لپاره د فیفا د مشر په توګه وټاکل شو. د می په 18مه د سویس پولیسو د فیفا و چارواکي د امریکا لخوا د رشوت اخیستلو د تورونو پر اساس ونیول. د خبرنو پای.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن د هغه بهرنیو وسلوالو خواو شا دیرش مړي سره صلیب نړیوالې کمیټې ځایي دفتر ته وسپاري چې د دې ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره په جګړو کې وشل شوي. له خوست نه پر موضوع د نجیب الله لوخیل ریپورټ اورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواوشا ډیر شو هغه بهرنیو وسلوالو مړي به سره صلیب ته وسپاري، کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت په موساخیرو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تېرې پنجشنبې ورځې را په دې خوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخیرو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبې ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادۍ راډیو ته وویل چې
د موساخیرو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنانو لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواری شوی دی، حتی بعضې ولسوالان نام نهاد ولسوالان او د هغو بعضې نام نهاد قمندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د موساخیرو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنګیالي چې د وزیرستان، بنو، پنجاب، کوټې او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیمهوالو څخه د اربکي، مالي مرستې، ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړي دي. د موساخیرو د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
د موساخیرو په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې بندې دي، په پوستونو هم ډزونه کېږي او هلته وسلوال مخالفین ځکه زیات دي په منطقه کې. د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چې چېرته په عمازې نه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي، په هغه باندې وسلوال ډزونه کوي، په لارو کې بمونه ایږدي. د 1300 کې په موساخیرو کې، په بعضو سیمو کې، حتی د جنخیلو په مربوطاتو کې بعضی وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفات ورسېدلي دي.
د موساخیرو د ولسوالۍ قومي مشر حمید منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دواړو خواوونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځان بولي، نو هغه نه زه د هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري، د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صلیب ځایي دفتر ته سپارلي دي. د ویل که چېرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري، نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې د حکومت مخالفو ځواکونو په پرمختګونو سره د دغه هیواد د واکمن رژیم تر پوځي فشار لاندې دی. وروسته له هغې چې د بشار الاسد حکومت د سوریې په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې له لاسه ورکړې، نو خپل ځواکونه یې د لویدیځ لور ته متمرکز کړي. په دې اړه فریبا ظاهر یو رپورټ لري.
لڅلور کلونو راهیسې د سوریې حکومت ته مختلفو توندلارو، اسلام پالو او نور مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلور کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشار الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډېر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نور وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډېره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته له هغې چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی ښار او هم تقریبا ټوله ادلیب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه یې پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبله لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی سي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمېدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکه او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هېواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویترز خبری آژانس په راپور کې دا هم ویل سوي چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپله دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه به لا ډېره مرسته ورورسېږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی، د سېشنبې په ورځ ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی، تر بل هر وخت ډېر په سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد ته دې باور دی چې لویدیځ به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویترز خبری آژانس زیاتوي که څه هم د لویدیځ او سوریې ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نه ښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیځ هېوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یوه توافق ته رسېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا د آزاد راډیو ده. د امریکا یو چارواکي د سېشنبې په ورځ ومنله چې د دوی یو استازي په یمن کې د حوثي شیا غیانو سره خبرې کړي. ویل کېږي دا خبرې د دې لپاره شوي چې د ایران په ملاتړ حوثي غیان وهڅوي چې په شینف کې د یمن جګړې د ختمېدو په اړه جوړېدونکو خبرو کې ګډون وکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په یو بل رپورټ کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو منلی چې په یمن کې له حوثي شیا یاغیانو سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماری هارف وایي د دغه هیواد یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د یمن جګړې د ښکېلو لورو له استازو سره چې حوثي یاغیان هم پکې شامل وو په عمان کې خبرې کړې دي. دغه مذاکرات د دې لپاره سوي چې حوثي شیا یاغیان د یمن د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره وهڅوي. ټاکل سوی د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې په منځنیو اونیو کې په ژنیف کې ترسره سي. تمه وه چې د یمن د سولې خبرې د مې میاشتې په 28مه نیټه وسي، خو تر پیلېدو یوازې څو ورځې د مخه دا نیټه لغوه سوه او د یمن د سولې لپاره یې د ملګرو ملتونو هڅې ناکامې کړې. په دغو جګړو کې د مارچ میاشتې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2000 کسان وژل سوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي استازی آنی پیټرسن چې سعودي عربستان ته هم سفر کړی دی، غواړي د دغې ستونزو ښکېلې خواوې د ژنیف په مذاکراتو کې ګډون ته وهڅوي. د خبرې داس مهال کېږي چې امریکایي خبریال کیسی کامس چې په یمن کې له حوثي شیا یاغیانو سره بندي و، خوشي سوی دی او اوس په عمان کې تر درملنې لاندې دی. په عمان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر گریتا هولز د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد په پلازمینه مسقط کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د عمان له مشر څخه مننه وکړه. خوښیم چې د عمان له مشر سلطان قابوس څخه مننه وکړم چې له امریکا متحده ایالاتو سره په یمن کې د یو بندي امریکایي وګړي د خوشي کېدو په برخه کې مرسته کړې ده. کیسی کامز د یوې پوځي اډې په روغتون کې د عمان د ډاکترانو تر درملنې لاندې دی. د زړه له کومې د عمان له ټولو وګړو څخه مننه کوم.
وشكرا جزيلا لكل المواطن العمانيين.
متحده ایالات وروسته لاغه له حوثي یاغیانو سره مذاکرات ومنل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سېشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي بانکیمون د هغې غوښتنې هرکلی وکړ چې وایي یمن ته د بشري مرستو د رسولو لپاره باید اوربند وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 غړو هیوادونو په غوڅ اکثریت د مې د 28مې نیټې مذاکراتو د ځنډېدو له کبله خواشینی وښوده. په عمان کې یوه ډیپلومات ویلي چې حوثي یاغیانو امریکا ته ویلي چې پر دوی بمباری باید ودرول سي او د بشري مرستو پر رسولو کې شته ځنډ باید لرې سي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان د سېشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په یمن کې د ماشومانو د خوارځواکۍ سطحه په نړۍ کې تر ټولو لوړه ده. یو بل ډیپلومات چې د نوم له ښودلو یو ډډه کړې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې شایي د یمن د سولې خبرې د روان کال د جون میاشتې پر 10مه نیټه پیل سي.
دوستانو په همدې رپورت سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرامونو ته راځو. لومړنی 19 پروګرامو اساسي بشري حقوق دي، ورپسې مخکخه خزي چې د مخکخه خزو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام دی له یاده مباسل.
اساسي او بشري حقوق د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د یوې ادارې لخوا د زیانمنو سوو اشخاصو د حقوقو په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې معلومات د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمدزی سامیل مدی. احمدزی صاحب محترم، ښه راغلاست. ښاغلی احمدزی صاحب، د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې په یوه اداره کې د زیانمنسو کسان د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې هغه افرادو په اړوند باندې چې د هغوی د یوې ادارې د غیر قانوني کړنو نه زیانمن شوی دی، یعنې ضرر یې لیدلی، دغه کسان کولی شي چې د خپل د زیان د جبرانېدو لپاره محکمې ته لاړ شي، محکمې ته په محکمې کې اقامه دعوا وکړي، د هغه ادارو په اړوند، د هغه کسانو په اړوند چې د هغو د اعمالو په پایله کې د زیان لیدلی. بې د شکه یعنی د افغانستان د اساسي قانون په دوم فصل کې زیاتره هغه حقونه پیژندل شوي چې د هغه تعمینېدل یعنی ډاډ بخي د ټولنې ټولو وګړو ته چې دوی خوندیتوب پیدا کړي په ټولنې کې، یعنی دوی بې ځایه ضرر ویني، بې ځایه ونه ځورېږي. د افغانستان د اساسي قانون 15 ماده هم همداسې یوه ماده ده چې که چیرې د دې په خاطر دا ماده په قانون کې ځای پر ځای شوې ده چې د ټولنې ټول وګړي په یو کامل فضا د مسؤلیت کې خوندیتوب لري، په امن کې ژوند وکوي، او دوی داسې مسؤول نه وي چې هیڅ ادارې ته، هیڅ حکومي او حقیقي اشخاصو ته دا زمینه او دا فرصت مساعد نه شي چې د هغو د غیر مشروع کړنو په پایله کې هغوی زیانمن شي، که چیرې دا زیان مادي وي یا معنوي شي.
ډېره مننه احمدزی صاحب، تاسو د مانوي او مادي زیانونو په اړه خبرې وکړې. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي، که چیرې یو شخص د یوې ادارې لخوا مانوي او یا مادي زیان ویني، هغه باید څه ډول خپل حق لاسته راوړي؟
ډېره مننه. که یو شخص د ادارې د غیر قانوني، مثلا یو نفر د ځمکه لري، یو دولتي اداره بې له دې نه چې د دې ځمکه د دولت لخوا نه استملاک شي، دې ځمکه ترې اخلي، دا یو مادي خساره ده چې دی ویني. په دغه حالت کې دای کوي شي چې دغه کسانو په اړوند چې خلاف د قانون د استملاک د دې ځمکه د دې تصرف ویستې د یاریزه او ارشي خپل هغه ضرر چې لیدل هغه ترلاسه. په بعض حالتو کې انسان معنوي زیان ویني، مثلا یو کس ته اتومات د پولیس لخوا نه گرفتار کیږي، مخکې له دې نه چې د دنه تحقیق وشي، د دوسیه محکمې ته لاړ شي، محکمې په دې وکړم کې د مجرم په صفت د باصلاحیت محکمې د فیصلې په نتیجه کې وپېژندل شي، دای پولیس د رسنیو لارنه د قاتل په صفات یا د مختلف په صفات یا رشوت اخیستونکي په صفات یا اختلافات په صفات، یعنی د هر مجرم په صفات د کچیر تشریعي د رسنیو د لارنه، د رادیو د لارنه، د تلویزیون د لارنه، یا د ورځپاڼو د لارنه، د شخصیت معنوي زیان ویني. یعنی په د پټولنه کې د یو قاتل په صفات معرفي کیږي، یا د یو مختلف په صفات معرفي کیږي، یا د یو رشوت خور په صفات معرفي کیږي، د زیان ویني، یعنی د شخصیت په داسې حالتو کې که چیرې بیا دا شخص د نه تحقیق کیږي او محکمې کې ثابتېږي چې دی اصلا په جرمي اعمالو لاس پورې کړی نه ده او دی برات اخلي، په داسې حالاتو کې دی کولی شي چې د خپل د شخصي هغه معنوي زیانونو له امله چې د پولیسو د غیر قانوني د نیوکې په اړوند باندې ده ته رسېدلی ده، هغه محکمې کې لاړ شي، محکمې ته لاړ شي، اقامه د دعوا وکړي او خپل جبران د خسارې وغواړي. متاسفانه په افغانستان کې موږ په زرګونو داسې مثالونه لرو چې ډېر زیات وګړي داسې غیر قانوني بې له دې نه چې محکمې پې حکم وکړي، دوی د مجرم په توګه معرفي شوي دي او بیا وروسته دوی برات اخیستي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پس اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زیم دی بیا بکرم پر لپسای والم یا پر دالاس والم
و بند لرو مرد حکومت سی خواهش لرو چیز مرد و بو بند بس
پر لسو بیکره چی محکمی لخواست
ازادی راژیو یوزر دو سو شپگ نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاری پینز چپا
بیا هم شرغلست احمدزی صاحب تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې زیانمنسوي کسان باید اقامه دعوه وکړي یعنی هغه کسان چې بې ګناه زیانمنسوي وي عریضه وکړي او په دې اړه شکایت ثبت کړي که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه زیانمنسوي کسان خپل شکایتونه چیرې ثبت کړي او چاته په دې اړه عریضه وړاندې کړي
ډېره مننه اصلا خو د افغانستان د اساسي قانون یو پنځم ماده کې داسې حکم شوی چې کچېرې د افغانستان یو وګړی د یو ادارې د غیر قانوني کړو نه زیانمنکیږي ضرر ویني هغه کولی شي چې اړوندو محکمو ته دوی مراجعه وکړي په محکمه کې اقامې دعوه وکړي اما متاسفانه چې په ډېرو حالاتو کې محکمې ته هم که چېرې یو شخصي هغه اقامه دعوه کوي محکمې ته هم باید داسې یو تقنیني سند پروت وي چې د هغه په بنیاد باندې محکمه داسې یو تصمیم ونیسي چې د هغه زیانونه چې ده د غیر قانوني کړو نه ده ته رسېدلي هغه باید جبران شي متاسفانه د اساسي قانون په یو پنځوسمې ماده کې د شخص لپاره دغه حق ورکړل شوی چې دی د خپل د خسارې د جبرانېدو لپاره هلته عارض شي چې د اقامه دعوه وکړي ولې داسې اختصاصي او ځانګړی قانون چې د هغه په استناد باندې زیسله یوې محکمې خپلې فیصلې صادرې کړي شتون لري چې یو مثال یې درته ویلی شم په افغانستان کې چون متاسفانه اوس هم د جنګ شرایط دي کال په کال مونږ تاسې اورو چې په زرګونو کسان ملکی کسان به موجب د نظامی عملیاتو په پایله کې وژل کیږي هغه کسان چې د دولتي د مسلحو قواو د غیر قانوني کلونه د خپل کورونه د لاسه ورکي یا کور تخریبیږي یا هغه د ځمکې اسکلار له منځه ځي یا یو د فامیل غړي له منځه ځي د دې څنګ ته د ملکي تلفاتو او د ملکي هغه کسانو په اړوند چې دوی د عملیاتو په ترڅ کې بې موجبه د دې د فامیل غړي له منځه تللي یا دوی کور له منځه تللی د دوی باغ له منځه تللی د دوی موټر له منځه تللی یا بل د دوی ملکیت تخریب شوی ده داسې یو قانون په افغانستان کې شتون نه لري چې د هغه په بنیاد باندې زی سلاوی محکمې حکم د جبران خسارې وکړي زه لمن دم چې په دغه اړوند دغه نقشې د رفاکیدو په خاطر او د یو پنځوسمې ماده د افغانستان د اساسي قانون د یو پنځوسمې ماده د عمل کېدو په اړوند باندې په دغه اړوند ځنګړې قانون زرتزر جوړ شي تر څو د افغانانو دغه خوندیتوب په ټولنه کې ډېر زیات شي او دولتي ادارې خپلې کړنې په ډېر سنجش او دقت سره ترسره کړي
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملس
مخکخه خزي
احمد شیبر هم هر کله مو کوم د مخکښو شزو په پروګرام کې دا اونې له سویډن له مشان سفر سره ده دا غوړي چې ژورنالیست شي او اوس د لوړو زده کړو لپاره تیارې نیسي دا د دې ترڅنګ لیکوالي کوي او په سویډن کې یو جایزه هم اخیستې ده لدی په واورو چې ولې ژورنالیزم وایي د څه جایزه یې اخیستې او په راتلونکي کې څه غوړي چې نور څه هڅې وکړي لیمجان شنسب ژورنالیزم مو څنګه خوښ کړي
دا زما د وړکتوب نه هیله و چې زه غوښتل مې ژورنالیست شم ځکه چې ما غوښتل چې د دې لارې نه ډېر زیات فعالیت وکړم ځکه چې پوهېدلم چې دغه میډیا چې د ډېر زور لري او د ښځو دپاره او نورې ستونزې چې دي دغه حل کړم
په ژورنالیزم کې مو بیا کومه برخه خوښه ده چې په هغې کې زده کړې وکړي
میډیا مې خوښه ده چې غواړم چې ټي وي میډیا ورته وایي چې هغه د هغې د لارې نورو هېوادونو ته لاړه شم او ډاکومنټ حقیقي ډاکومنټري جوړې کړم د خلکو په ژوند باندې او دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه خلکو ته وښیم
څه فکر کوئ د افغان میرمنو او نجونو لپاره کوم شی ستاسو په ذهن کې شته کوم خاص شی چې په یې باندې تاسو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړئ په راتلونکي کې
بله و دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې دي دغه به حقیقي ستونزې خیمه چې هغه نه چې به حقیقي ستونزې د خلکو ته د افغانانو ښځو غږ ورسومه او د دې په حالت باندې نړۍ پوهه کړم او دغه ستونزې چې دي دغه زمونږ افغانان ورونه پلارونه چې دي چې خپل لورګانې د جګو دیوالو شاته بندي کړی دي دغه باندې هم زما غږ اثر وکړي او حقایق باندې پوه کړم هغه اسلامي حقوق چې موږ ته راکړ شوي دي د هغې دپاره مبارزه وکړم.
څه فکر کوئ تاسو خو به تعلیم په سویډني ژبه کوئ، په کومه ژبه باندې بیا غواړئ چې ژورنالیزم وکړي؟
طبعا په پښتو غواړم، ځکه په پښتو لیکنې کوم، نو زه غواړم چې بیرته خپل وطن ته لاړ شم. تعلیم به زیاتې ژبې پوهېږم، په سویډني، نارویژي، انګلیسي، اردو، په دې ژبو پوره خبرې کولی شم، مګم غواړم چې په راتلونکي کې خپل وطن ته لاړ شم، د خپل وطن د خلکو غږ دغې نړۍ سره شریکم، او غواړم چې د خپل وطن د ښځو سره مرسته وکړم. نو زده کړه به دلته کوم او زه به بیرته خپل وطن ته.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې لیکوالي کوئ او په لیکوالي کې مو جایزه اخیستې ده، دا د څه شي جایزه ده او د څه په بدل کې درکړل شوې؟
بله، ما په سویډني ژبه باندې یو لیکنه وکړله، د یو پیغلې حالات مې څرګند کړو په دوه مختلف ټولنو کې چې کله دا په خپل وطن کې ژوند کوي، په افغاني ټولنه کې، نو هلته د خپل کلتور د خاطر د دې پرمختګ مخنیوی کېږي. نو کله همدغه پیغله چې بیا یو نوی هیواد ته راځي، یو نوی کلتور دی، نوي خلک دي، نو دغلته دا په دې پوه نه ده چې خپل مذهب، کلتور، د پوټکي رنګ د خاطره دلته یو نوي جنگ سره دا مخ ده. نو دغه حالت مې په خپل لیکنه کې څرګند کړی و.
دا لیکنه مو د کیسې په شکل باندې وه او کنه کوم بل ژانر و؟
دا د یو کیسې په شکل باندې وه چې د یو پیغلې حالت مې څرګند کړی و پکې.
که چېرته راشو مدني برخې ته، په مدني برخه کې په سویډن کې څه فعالیتونه کوي؟ د افغانانو په غونډو کې برخه اخلي؟
په ملمو کې یو څو میاشتې مخکې یوه غونډه وه، جهاني صاحب او نور لویان راغلي وو، هلته ما هم په دې غونډه کې برخه واخیستله. بله یو وړه خاطره مې جهاني صاحب نه وه، هغه مې ورته وویله. نو دغسې په نورو غونډو کې هم برخه اخلم.
په نورو څه ډول غونډو کې برخه اخلي؟ دا خو ادبي غونډه وه.
په نورو سیاسي ټولنې دي دلته چې البته سویډني ټولنې دي چې دغه یو مذهبي ټولنه ده، نړیواله مذهبي ټولنه، چاته هم زه د مذهبي فعالیت کوم، د اسلام د مذهب سپیشل سیره خلکو ته وړاندې کوم، پښتنې رانه کیږي، ځوابونه ورکوم، او د نورو مذهبونو خلک دي چې په هلته موږ بحث کوو. او د دې په څنګ کې یو بله سیاسي ټولنه ده چې اوس دولت د هغوی په لاس کې دی، چې د کارګر ګوند دی، په هغې کې هم فعاله ونډه لرم چې د ټولنې ستونزې، د کډوالو ستونزې سره شریکه او په دې د حل لاره ورته پیدا کوم.
تاسو د دې غونډو تجربه لرئ، کافي تجربه لرئ، په بیلابیلو غونډو کې برخه اخلي، څه فکر کوئ که افغان نجونې او میرمنې په افغانستان کې هم په دغه ډول غونډو کې برخه واخلي، څه تاثیر وکړي د ټولنې په پرمختګ کې؟
دا 100% ډېر لوی تحصیل لري، او زما یوازنۍ هیله همدغه ده، د هغه معنوي پلارونو ورونو نه چې پرېږدئ دغه زمونږ افغاني خویندې د جګو دیوالونو شاته مه بندې کوئ، پرېږدئ چې دغه وطن جوړ کړي، پرېږدئ چې پرمختګ وکړي، زده کړه وکړي، په هر ټولنه کې وغږېږي.
لمه شنسب، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
تاسو نه هم مننه، ژوندي اوسئ.
سلام دے پہر کے دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے ہر رت کے دے مقام دے گٹن کے دے خارے ساتن کے دے خارے ند خوب ندے آرام دے وطن بندے گوری دے ملگری تپنی مشکو کے لکھیے در تبوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رن سوری دے ملگری رائے وطن منگنا مینا دوری دے ملگری تگا ٹون کے دکھاؤ رے سا چن کے تم کے دکھاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام